द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2014 د اګست میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن اته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو په دې یو ساعته خبري خبرونه کې درته از محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او د کینیډا نراغلی مذهبي مولا ډاکټر طاهر القادری احتجاجي جلوسونه پایتخت اسلام آباد اړخته روان دي نن د لاهور نه اسلام آباد روان تحریک انصاف احتجاجي جلوس کې برخه اخیستونکو او د مسلم لیگ نون مرستیالانو ترمنځ ګوجرواله کینختی شوې د تحریک انصاف مشر عمران خان وای د سخی سم بدې پیښې ذمہوار بنواز شریف او شهباز شریف وي
یہ پولیس کی گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ان گلو بٹوں نے فائرنگ کیا انہوں نے پتھر مارے اگر کسی کا زخمی ہوا اور کوئی کسی جان گئی نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر خود جا کے ایف آئی آر کٹواؤں گا
د پاکستان امنیتی چارواکی وای د بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې د طالبانو په دوا حملو کې لک تر لگا اته ترهګر وژلی دي
جو ہٹ ہوا ہے فائرنگ سے اس کا بڑے بڑے بال ہیں بڑی داڑھی ہے اور ینگ لوگ ہیں یہ سارے جو اندازہ ہوتا ہے لیکن ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے کہ جی کوئی کسی فورن نیشنلٹی کے تھے
او د افغانستان په کونل ایالت کې په ډرون بیت کې 15 طالب وسلوال وجل شوی او په قندهار کې د پولیسو خپل ترمیان ځین خطو کې اته پولیس والا وجل شوی دي
د کندهار دی ولی ویان د وخان می نپال وای چې لمړی دی دغه پولیسو ترمنز خبرې تیری بیری شوی او بیا یې دزی سره کړی دی چې لامل یې د مرګ جوبلا وښتی دا
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته پاکستان افغانستان د سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه او ری خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او یوې بلې مذهبي ډلې پاکستان عوامي تحریک احتجاجي جلوسونه پایتخت اسلام آباد اړخ تر باندې د دغه دواړه ډلو ګڼ شمېر مسیالان د وړاندې نه اسلام آباد ته رسیدلي دي نن د لاهور نه اسلام آباد ته روان د پاکستان تحریک انصاف احتجاج کوونکو او واکمن مسلم لیگ نون مسیالانو ترمنځ نښتي هم شوې دي عمران خان او د کینیډا نه راغلي پاکستاني نژاد مذهبي مولا ډاکټر طاهر القادری په ځان ځان لا جلوسونو کې اسلام آباد اړخ ته روان دي او اوس نږدې شبي هم دي دواړه د نواز شریف نه د استعفا او حکومت ماتبلو غوښتنه کوي تحریک انصاف وایي د کال 2013 عمومي انتخابونو کې ورسره په غټه کچه درغلي شوي اخوا اسلام آباد کې امنیتي ځواکونو او په خصوصي توګه باندې پولیسو نور امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي او د اسلام آباد یو شمېر لارې اوس سوشي به وړاندې تړل شوي دي
د پاکستان امنیتی چارواکی وای سرخار اسلام آباد کې د مخالف او ګوندونو لخوا احتجاجي لارون په محل 15,000 نه زیات امنیتی ځواکونه پر ځای کړی دي او تر دې چې د پنجاب او کشمیر څخه د پولیسو اضافي عسکر هم راغوښتي شوي دي چارواکي وای د لاهور او پېښور څخه راتلونکو د مظاهره چانو د لارو د ساتنې په سر یې هم امنیتي اقدامات اغستې دي او د راولپنډي او اسلام آباد ښار په ځینو برخو کې د انټرنیټ او د موبایل فون سرویسز هم بند کړي دي اخوا رپورټونه دا هم دي چې د سړکونو د بندش او د احتجاجي لارون لوجه د پاکستان تفریحي سیمو ته خلکو ته د سیل د پاره تلو کې سخت مشکلات دي پناران کاغان او کالام کې د هوټل مالکان وای چې د احتجاجي لارون او د غرواني سیاسي ډرامې له کبله یې کاروبار ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی
د سپریم کورټ مشر جج جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې یو لارجر بنچ ټولو ریاستي ادارو او چارواکو ته حکم کړی دی چې د ملک آئین پر ضد څه قسم ګام پورته نکړي په خپل عبوري حکم کې سپریم کورټ ویلي د عدالتي حکم خلاف ورزي به د آئین آرټیکل شپږم لاندې غداری ګڼل کیږي د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر کامران مرتضی عدالت ته په درخواست کې ویلو په ملک کې روان احتجاجونو په محل د خلکو بنیادي حقونه په خطر کې دي او د عدالت نه خواست کړو چې د څه قسم ممکنه غیر آئینی ګام پر ضد حکم ورکړي
پاکستانی چارواکی وای تحریک طالبان پاکستان محسود ڈلے لخوا د کوئٹہ پر سمنگلی او خالد ایئر بیس باندې شوی د بردونو زمواری قبول کړی شوی دا د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه امنیتی ځواکونو نن سهار د کوئٹہ ښار د غیادو شوو دوونو ایئر بیسونو باندې د حمله په وخت تر 200 پورې ترهګرو د وجنې او د یو ترهګر د زخمی کولو د خبر هم ورکړی دی. اخوا طالبان هم داوی کړی دی چې حمله کې د دوی یو ډیپو دو جہازونه او 15 پورې ځواکونه وجلی دي. د پیښې ځای ته آزاد خبریالان تر اوسه نه دي ورغلي نو ځکه د پوز او د طالبانو د دعوو تایید یا تردید ممکن نه دی. حمید سمسور لنډشان تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان د پوز کمانډ صدرن ان کمانډ لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجوا وویل چې د برید کوونکو شپږ مړي له خالد ایربیس څخه او شپږ بیا له سمنګلی ایربیس څخه دوی ترلاسه کړي دي. د دل خولې چې دوی په ښکارا باندې بارانیان ښکاري دوی یو برید کوونکی په ټپي حالت کې هم نیولی دي چې اوس یې د پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته وړی دي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال محمد املیش وویل پولیس ملیشه کواوی او د هوایي ډګر د پولیسو په شمول باندې یوولس کسان د دوی غهم ټپیان سوی دي.
جو هټ هوا ہے فائرنگ سے اس کا بڑے بڑے بال ہیں بڑی داڑھی ہے اور ینگ لوگ ہیں یہ سارے جو اندازہ ہوتا ہے لیکن ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے کہ جی کوئی کسی فورن نیشنلٹی کے تھے.
برید کوونکي چې وژل سوي دي غټ غټ وشتان او غټ جری دي. اټکل دی چې دوی تنکي ځوانان دي لکن تر اوسه پورې دا ویل ګران کار دی چې آیا دا بارانیان دي او کنه. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو چارواکي وویل چې وژل سوي کسان له کړوړه څخه ازبک ښکاري. خبري سرچینو ادعا وکړله چې د دغې پیښې مسؤلیت د پاکستان د طالبانو وسلوالې غالب مسعود ډلې په سر اخیستی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا
ډیوا ریډیو اوري.
د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف وای قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو وروسته ترهګر په منډه دي او دا چې پاکستان ته نقصان رسولو لپاره دوی د مایوسۍ ډک کوششونه کوي. د فوج بیان ادارې آی اس پی آر په یو بیان کې د فوجي مشر د خولي ویلي د ترهګرو ناکامه حمله به څه قسم نتیجې رانوړي او نه به ورته په ملک کې د پټېدو لپاره ځای میلاو شي. نوموړي ویلي د ټول قام په مرسته به د خپلې خاورې نه همیشه لپاره ترهګر ختموي. او افغان چارواکي به کونل ایالت وټپوري ولسوالۍ کې ډرون جهازونو په طالبانو بمباري کړې چې پکې د یو مهم طالب کمانډر په شمول 15 طالبان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ هم کونړ ایالت کې چارواکي وایي د نړۍ او غازی آباد ولسوالو کې طالب یاغیانو په امنیتي چک پوسټونو حمله کړې چې پکې یو پولیسوالا وژل شوی دی. اخوا د قندهار ایالت سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیسو خپل ترمنځ جګړه کې 8 پولیسوالا وژل شوي دي. دغه پیښو نور حال د افغانستان نه زمونږ خبريال کمال سرات راکوي.
په دې اړه د 200 لومړي سیلاب کولی اردو ویان جګړن هارون یوسفزی ډیوی ته وویل چې په دې بریدونو کې یوازې یو محلي پولیس ستونکی وژل شوی، یو د ملي اردو او بل پولیس په کې ټپي شوی او زیاتوي چې مقابل لوري ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. اخواله بلې لوري د کونړ چرواکي دا خبره هم کوي چې بیګا د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه تیارو د وټپوري ولسوالۍ د څنګار غرنیزو سیمو کې شپږ ځلې بمبرۍ کړې دي چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ځایي قومندان په ګډون 15 تر طالبان وژل شوي دي. کمال صدات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
په هندوستان کې نن د اتش پیتمې د ازادۍ د کلیزې په مهال په لال قلعه د هندوستان بیرغ پورته کړی شوی دی. د هندوستان د ازادۍ په موقع وزیر اعظم نریندر مودي په خپل تقریر کې خپل ولس ته د ازادۍ د مبارکۍ ورکولو سره ویلي دي زه د خپل ولس یو عام غلام یم او زیاته کړې ده چې غواړي د هندوستان هر تن خپل ځان د قام په مینه کې خپل ځان د قام د مینې سره تړلې اوساتی. په دغه مهال ښاغلي دا هم زیاته کړه چې هندوستان د دې ملک مزدورانو، زمیندارانو، میندو خویندو او ساینسدانانو جوړ کړی دی. ښاغلی نریندر مودي په دغه مهال وژل شوو ځواکونو ته هم د عقیدت پرځونې وړاندې کړې.
د یوکرین چارواکي وایي دوی د یو روسي کانوای کتنه شروع کړې چې په حقله ماسکو وایي جنگ ځپلي مشرقي یوکرین ته پکې بشري امداد وړل کېږي خو د روس او یوکرین چارواکو د دغه رپورټونو پخلی نه دی کړی.
او په یورپی یونین کې د شاملو ملکونو د خارجه چارو وزیران نن په دې غرض خپلو کې راغون شوی وو چې عراق کې د اسلامي توندلارو جنگیالو خلاف جنگیدونکو کردانو ته د وسلو ورکولو په معاملې باندې غور وکړي. برسلز کې د یورپی یونین د خارجه چارو وزیرانو دا غونډه د عراق د وزیر اعظم د نوری المالکی د نړیوال فشار وروستو د استعفا ورکولو وروستو شوې ده.
د صحت نړیوال ادارې WHO خبرداری ورکړی په مغربي افریقا کې د ایبولا وایرس وبا د خپل حد نه ډیره کمه خلکو ته خودلې شوې ده. روان کال په ګینی، لایبیریا، سیرالیون او نایجیریا کې د ایبولا وایرس له وجې یو زر او یو کم اویا کسان مړه شوي دي. فوشا 2000 کسان د وایرس نه ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د پاکستان خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او د کینیډا نه راغلي مذهبي مولا ډاکټر طاهر القادری احتجاجي جلوسونه پایتخت اسلام آباد اړخ ته روان دي او نږدې شبي هم دي. اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د تازه حال لپاره زمونږ سره دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلاچا په لائن باندې. پیر بلاچا صاحب په خیر علي.
مننه اکرام صاحب.
پیر ولاد شاه صاحب، دا وخت صورتحال څه دی؟ احتجاجي چې کم جلوسونه دي کم ځای ته رسیدلي دي او اسلام آباد ته څومره راغلي؟
اکرام صاحب، څنګه چې تاسو ویلو، خلکو چې دی هغه د پرون ماښام نه اسلام آباد ته را دننه کېدل شروع شوي، خاص کر د خیبر پختونخوا نه چې کوم خلک راتلل د تحریک انصاف او د طاهر القادری کوم پلویان دي، هغې سلسله دا جاری وه. بیګا پکې ټوله شپه هم تېره شوه، نن هم ټوله ورځ دا سلسله جاري وه. خو اوس په هغې کې د مازدیګر نه پس په هغې کې تیزي راغلې ده. ډېر زیات قافلې چې دي نو هغه را دننه کېږي د ملک د مختلفو برخو نه چې دا روانې شوې وي، او د عمران خان او د طاهر القادری په خپله چې دي نو هغه هم د اسلام آباد سر اوس په نږدې علاقو کې دي. امکان دا دی چې تقریبا نه هو یا لسو بجو پورې به دا دواړه لیډران چې دي دا به سر خار ته راورسي. دلته په اسلام آباد کې چې په کوم ځای کې اجازت ورکړی شوی دی تحریک انصاف ته، اپاره ورته ویل کېږي، په اپاره چوک کې به دوی د خپل احتجاجي ناسته کوي. نو اپاره چوک چې دی هغه مکمل هغه علاقه چې ده نو هغه د ریډ زون نه او د نور اسلام آباد نه چې کوم دی هغه بالکل بیا لکړی شوی دی. دا کنټینر په مدد سره سیل دا هغه هلته کې صرف د احتجاجي درنې د خلک چې کوم را دننه کیږي په هغه باندې زی او هلته کې کینی. بیا باقي چې کوم اسلام آباد دی هلته کې سخت حفاظتي اقدامات دي او په ټولو سړکونو باندې چې دی نو د پولیسو والا د رینجرز او د فوج ګاډي چې دي نو هغه په نظر باندې راځي چې هغه غش کوي او زه په ځای چې دي کو هغه د بازارونو کې دي که هغه په دوکانونو مخې ته دي، هر ځای کې چې دي نو هغه پولیس والا او امنیتي چارواکي ناست دي. او زیاتره چې کوم د ښار تجارتي کوم مراکز دي کوم دوکانونه دي د تیر ورځې نه بند دي، او دا وخت چې دي نو داسې صورتحال نه ښکاري چې دا دوکانونه کولاو شي. ډېر خلک چې دي نو هغه د لکونو په شمېره کې خلک چې دي اسلام آباد په مختلفو سکتورو کې هغه په خپلو کورونو کې میسور شوي دي، او دې پورې شوي دي چې هغې د خپل بنیادي ضروریاتو لپاره چې دي نو هغه د کنټینرو نه په چې کوم تنګې لارې وي په هغې کې په پیدل وتو باندې مجبور دي. نو دا وخت چې دی هغه صورتحال دا دی چې په اسلام آباد کې یو خوا ډېر زیات سخت حفاظتي اقدامات دي او ډېر زیات چې کوم دی امنیتي چارواکي دي، او بل خوا د دغه قافلو د خلکو چې دی نو د راتک سلسله هم جاري ده. اکرام صاحب،
پیر ولا شاه صاحب، د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د سیاسي مشرانو لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو سره د رابطو دا وختي صورتحال څه دی، او د نورو سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه باندې پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، هغوی دا وخت په کم ځای باندې ولاړ دي؟ د هغوی د مشرانو لخوا تر اوسه پورې څه بیانونه راغلي؟
اکرام صاحب د تیر مسفخین نه چې پرون کله حکومت دوی ته اجازه ورکړه د لاهور نه د احتجاجي لاریون نو خپل نو یو خو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو چونو د دې استاینه کړه واغی دا ویلو چې دا حکومت یو ډیر ښه اقدام وکړ او چې دوی ته د خپل حق ورکړه چې دی لاړ شو احتجاج وکړي. بیا نن نه وروس چې کله په ګوجرانواله کې یو بده پیښ وشو نو دا غي ټول ګوندونو غندنه وکړه. دا چې نیخ په نیغه مذاکرات لا اوسه پورې د حکومت یا د عمران خان یا د طاهر القادری ترمنځ خوندې شوی خو د دې کې نن د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې د اغنن ماخام ویلو چې زر تر زر چې څنګه دی اور سیودی کینی او د خپل مطالبات لوان دي کینو حکومت ته پکار دي چې زر تر زر د دوی سره رابطي وکړي. بل چې کوم اهم بیانونه مخې سره راغلي دي هغه خو یو دا چې طاهر القادری نن دا ویلو چې مونږ نه مارشل الله په ملک کې غواړو او نه د مارشل الله حمایت کو. او بل اکرام صاحب چې د طاهر القادری کمیونیست دی حمایتي ګوند دی مسلم لیگ کاف او هغه مشر چې دی د باره کې ویل کیږي چودري شجاعت دی باره کې چې دی داوم دا کې چې فوج سره د دوی لږه تعلقات دي نو هغه اوس څه شی بیړوان دی په پاکستان کې د یو کامل حکومت جوړول مطالبه وکړه او هغه دا ویل چې مونږ مارشل الله نه غواړو خو یو کامل حکومت ته چې دی هغه جوړ کړی شي. خو ټول سیاسي ګوندونه چې دی کاغذ وی دی کو واړه دي هغه حکومت ته دا مشوره ورکړي چې څنګه طاهر القادری او عمران خان راورسي او هغه کینی او هغه خپل مطالبات روان دي کې نو بیا د حکومت د مخ کې په شانتي نور وخت نه ضایع کوي او زر تر زر د دې سره چې دی هغه مذاکراتي عمل پیل کړي شي او چې څه مطالبات دي او کو هغه د منلو قابل دي نو په هغه باندې د مذاکرات شروع کړي شي. اکرام صاحب
او پیر ول اچھا صاحب اخیری پښتنه او لنډه سیلون کی یا نور کم چې مبصرین دي د دې کومه اندازه لګوي چې د دې ټولو خلکو شمیره به څومره وي د پاکستان تحریک انصاف او بیا د عوامي تحریک چې نسبتا ډیر ورکوټي ډله ده.
اکرام صاحب عمران خان خو اوس ماسخوتن مخام نن بیا دا دعوا وکړه چې لس لکه خلکو سره زه اسلام آباد ته روان یم بلکې هغه دا دعوا هم کوي چې دا د لسو لکو نه سیوا دي خو دلته چې کوم آزاد زراعي دي کوم چې د جلوسونو سره د سترګو هغه په خپل لیدلیم دي چې کوم دلته مونږ اسلام آباد کې مو لیدل یا د پنجاب په نورو برخو کې هغه لیدل خلکو لیدل نو دا یو آزادانه رائے چې دا هغه دا چې طاهر القادری سره دا وخت چې کوم دی هغه تقریبا 150,000 پورې خلک شته دي خودی کې د پینډه او د اسلام آباد خلک به شاملي کې نو دا سوي لیکي کې چې کوډي رمزور کې نو طاهر القادری به یو 50,000 خلک راجم کی او د شان د عمران خان باره کې هم دا ویل کیږي چې هغه داوی د لکونو کوي خو ډیر په مشکله سره چې د 50,000 خلک به هغه راجم کړی شي نو دا سوي ویل کیږي چې کوم آزادانه رائے دا هغه دا چې دا دواړه به په شریکه باندې یو لک خلک اسلام آباد ته راوړو کې راوستو کې دلته کې نو لکه کامیاب شي.
سمه ده ډیر مننه پیر الله شاه صاحب زمنګ سره د خبرو کولو.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې یو لارجر بنچ ټولو ریاستي ادارو او چارواکو ته حکم کړی دی چې د ملک د آئین پر ضد څه قسم ګام پورته نه کړي. په خپل عبوري حکم کې سپریم کورټ ویلي د عدالتي حکم خلاف ورزي به د آئین آرټیکل شپږم لاندې غداری ګڼل کیږي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر راکبي.
ستر عدالت د څه قسمه ماورای آئین ګام په اړه د درخواست اورېدنې په محل عبوري حکمنامه جاری کړې ده چې پکې ویل سوي دي چې کچري یوې هم ریاستي ادارې یا چارواکي ماورای آئین ګام پورته کړو نو دا به د آئین سره خطاري وي. بل اړخته د لاهور څخه پیل کېدونکي د تحریک انصاف او د عوامي تحریک لانګ مارچونه د اسلام آباد په لور روان دي چې د ګجرانوالې په ځای د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون د کارکوونکو ترمنځ په جګړه کې څه خلک ژوبل سوي هم دي. د ستر قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې څلور غړیزه لارجر بنچ د سپریم کورټ بار د صدر کامران مرتضی له اړخه دایر کړې سوي درخواست اورېدنه وکړه. په درخواست کې دریس خپل کړې سوي وو چې د هیواد حالات خراب او بنیادي حقونه معطل دي. مظاهره چان د ټاکل سوي حکومت ختمولو غوښتنه کوي او په داسې حال کې دی عدالت د ممکنه ماورای آئین ګام په ضد حکم امتناعي جاری کړی ولې چې څېړنکاران دیوی ادارې یعنی د فوج له اړخه د ماورای آئین ګام د پورته کولو ویری څرګندوي. چې پرې سرقازی وویل چې غوښتنې کېږي د هغه سره د دوی څه کار نشته. دوی عبوري حکم جاری کړو چې کچری یوې هم ریاستی ادارې یا چارواکي ماورای آئین ګام پورته کړو نو دا به د آئین سره غداری وي. په دغه عبوري پرېکړه کې وویل سو چې ریاستی ادارې او چارواکي دي خپل سیموارانی با آئین او قانون کې دننه ترسره کوي. د دغه درخواست د باقاعده اورېدنې لپاره دواړو اړخونو ته نوټسونه جاري کړی سو. سرګنده دی وی چې کال 2009 کې پخوانی فوجي صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف په ضد صدارتي ټاکنو کې برخه اخیستونکي کاندید وجیه الدین وکیل اعتزاز احسن هم درخواست دایر کړی و چې پکې ویل سوي و چې په هیواد کې د څه ریاستي ادارو له اړخه ماورای آئین ګام پورته کېدای سي. چې لپاره د هغه وخت جسټیس جاوید اقبال په مشرۍ کې یو لارجر بینچ د دغه درخواست اورېدنې لپاره د 5 نومبر نیټه وټاکله. خو د درخواست اورېدنې څخه وړاندې پر 3 نومبر پرویز مشرف په هیواد کې ایمرجنسي ولګوه. بل پلو ته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک لانګ مارچونه د اسلام آباد په لور روان دي. خو د ګجرانوالي په ځای د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون د کارکوونکو ترمنځ څو ځایه جګړه مخې ته راغلې ده چې پکې د تحریک انصاف تر مخه څلور کارکوونکي ژوبل سوي دي او د عمران خان د کنټینر شیشې هم ماتې سوي دي. د پیښې په اړه د تحریک انصاف مشر عمران خان یو نیجي ټلویزیون سره خبره کې تور ولګوه چې د مسلم لیگ نون کارکوونکو د پولیس په مرسته پر دوی برید کړی دي.
یہ پولیس کی گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ان گلو بٹوں نے فائرنگ کی ہے, انہوں نے پتھر مارے. اگر کسی کا زخمی ہوا اور کوئی کسی جان گئی
دغه ګلو بټونو د پولیس پر ګاډو ولاړ ډزې وکړې او کاڼی یې وغورځوي. کچری زموږ یو کارکون ټپي یې ژوبل سو نو خپله به د نواز شریف او شهباز شریف په ضد مقدمه درج کوي. دوی زیاته کړه چې خپل کارکوونکو ته وایي چې کچری په دوی څه وسو نو دواړه دې نه پرېږدي. خو د مسلم لیگ نون د مشرانو وینا ده چې دغه حالات د تحریک انصاف ته کارکوونکو ته پارونکو نارو له وجې مخې ته راغلي دي. وفاقي وزیر احسن اقبال وایي
وہاں گجرانوالہ میں جو مسلم لیگ نون کا دفتر تھا اس کے آگے جب یہ آزادی مارچ گزرا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بہت اشتعال انگیز نعرے لگائے ہیں جس پر وہاں صورتحال کشیدہ ہوئی ہے.
د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د پیشي غندنه کړې ده او مسلم لیگ نون ته پر جی ټی روډ خپل ټولو دفترونو د تړلو هدایت کړې دي. دوی آی جی ته هم د مارش مکمله سکیورټي کولو هدایت کړې دي. بل پلو ته د عوامي لیگ د مشر شیخ رشید وینا ده چې د عمران خان او د طاهر القادری ترمنځ رابطې سوي دي چې پکې زر تر زر اسلام آباد ته د رسیدو پریکړه سوې ده. دوی دا هم وایي چې نن د شپې به اسلام آباد ته ورسي. د دغه مارچونو د لارې څخه که څه هم کنټینرې لرې کړې سوي دي خو سخت سیکورټي ګامونه پورته کړه سوي دي. په اسلام آباد کې په زرګونو پولیس ځای په ځای کړه سوي دي او د دغه مارچ د مظاهره چیانو لپاره اپارې ته نږدې ځای خالي کړی سوی دي. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د ډیوه راډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه سپو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
پاکستان کې سیاسي کړکې چو او روانو احتجاجي لاریونو د دغه ډرامې په اړه باندې د پاکستاني مطبوعاتو د سره سره د ډیو ریډیو د لارې خبرې په دغه اړه موږ تاسو رپورټونه وړاندې کوو. د تحریک انصاف په غږ باندې دغه سیاسي ډرامه کې دا وخت یو شمېر هغه مزدوران او غریب طبقه هم شامل ده څوک چې د ورځې په حساب سره خپل روزګار یا کار کوي او د خپلې کورنۍ کفالت کوي. دغه بې تعلیم او ناپوه خلک دا وخت په اسلام آباد ښار کې د عمران خان په دغه غږ باندې دغه لانګ مارچ کې د پرون راهاسې دغلته اسلام آباد کې پراته دي. خودي وایي چې د یو شمېر مشکلاتو سره دا وخت مخ دي. نه ورسره جیبونو کې پیسې شته ده چې ځان له د سر پټولو څخه زیو ګوري یا ځان د خوراک څخه څه شیز واخلي یا واپس خپل کورونو ته راشي. دغه ځپلې شوي او دغه لانګ مارچ کې نښتي پښتنو سره مزدورګار طبقې سره خبرې کړې دي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد دا وخت تاسو ته د رپورټ کې غوږونه وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف ازادۍ مارچ کې برخه اغستلو لپاره په زرګونو خلک اسلام آباد ته تیر ماښام رسیدلی دي او د پاکستان سر ښار کې دغه خلک د دوه ورځو راسې نار نهور پراته دي، ځکه یو شمېر تنان د اسلام آباد نه واپس خپلو کورونو ته را روان شوي دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا نه دا اعلان شوی و چې دی به لس لکه خلکو سره په 14 اگست اسلام آباد ته را رسیږي او دغلته به ماښام جلسه کوي. دغه وجه وه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د خپلو وزیرانو او اسمبلی غړو د زرګونو تنانو سره تیر مازیګر اسلام آباد ته رسیدلی دی او اعلی وزیر تیر شپه هم دغلته تیره کړې ده. ولی د وزیر اعلی او د نورو وزیرانو سره خپل غټ غټ گاډي ورسره وو او هغوی هم دغه گاډو کې شپه تیره کړې. ولی عام کارکونان د سړکونو په غاړه چمنونه یا گرین بیلټس کې پراته وو. د تحریک انصاف یو کارکون شپې الله ډیوه ریډیو ته وایي چې د بیګا ټوله شپه شوګیره کړې ده، ځکه دی واپس اسلام آباد نه راوتلی او اوس خپل کور اړخ ته روان دی. د خیبر پختونخوا نه تلی دغه کارکونان دا ګیله هم کوي چې د تحریک انصاف لخوا نه دوی لپاره د خوراک، اوبو او یا د اوسېدو هیڅ بندوبست نه دی شوی او نه د اسلام آباد خلک دوی سره سمرسته کوي. یو بل د تحریک انصاف تن سردار علي مشواڼي وایي چې دوی ته د 40 روپو اوبو بوتل په 75 روپۍ او د 50 روپو خوراک په 200 روپۍ ملاویږي. د تحریک انصاف خیبر پختونخوا وزیرانو لخوا نه په سوشل میډیا خپل تصویران اپلوډ کیږي چې پکې خلکو ته دا ښایي چې دوی هم شپه په کلاو سړک د خپلو کارکونانو سره تیره کړې ده. ډیوه ریډیو د دغه وزیرانو موقف اغستلو لپاره د دوی سره بار بار تماس ونیولو، ولی زموږ دوی سره رابطه ونه شوله. بلخوا د حکومت لخوا نه اسلام آباد کې موبایل سرویس بندولو په وجه هم خلک د یو بل سره تماس نیولو کې سخت ستونزو سره مخ دي او خلک د خپلو کورونو سره هم رابطې نشي کولی. سیډونکي وایي چې کچري عمران خان نن هم د شپې راو نه رسیدلو نو بیا به زیاتره خلک د واپسۍ تکل کوي او د عمران خان لپاره به دا خلک زیات وخت لپاره په اسلام آباد کې حصار ډیر ګرانوي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګرانو قدرمنو لیدونکو، دا وایس آف امریکا د ډیوه ریډیو یو ساده خبري خبرونه ده. په پاکستان کې د 14 اگست د غروزه د 14 دغه اگست خو د عمران خان دغه سیاسي کړکیچ او ډرامو له وجې اوزه پلې شوه. خو بلخوا په هندوستان کې د 15 اگست د ازادۍ دغه ورځ نن ډېرو په خوشحالو سره مانځلی شوې ده. په دغه مهال د هندوستان وزیر اعظم خپل ولس ته د ازادۍ د ورځې مناسبت سره مبارکۍ هم ورکړي دي. د وایس آف امریکا د رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي شبزاده.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د هندوستان د ازادۍ په ورځ د سرخار نوې دلی د تاریخي لال قلعه نه د وینا په وخت ویلي، هیواد یې د جنسي تیرو د پیښو د لاسه د شرم سا مخ شوی. ښاغلي نریندرا مودی زیاته کړې ده، که څه هم قانون به په دغه لړ کې خپل کار ترسره کوي، خو دا د مور او پلار ذمهواري هم ده چې خپلو زلمو ته د ښه او بد ترمنځ فرق وښایي.
بیٹی کو تو سینکڑو سوال ماں پوچھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو پوچھنے کی ہمت کی ہے؟
د هند وزیر اعظم وای مور او پلار خو د لونو نه د بهر وته په وخت یو شمیر پښتنه کوي، خو کله هم د زامنو نه د تپوس نه دی کړی چې دوی بهر سکي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې دغه جنسي حمله کوونکي د چا زامن دي او د دوی مور او پلار لپاره دا چې خپل زامن د بدو کارونو کول نه منع کی. په هندوستان کې د خزو د بد حالت طرف ته د اشاره په وخت غلی مودی ویل په ټولنه کې د خزو کار د منلو او استایلو دی.
همره بیٹیو په جتنه بندن ڈالے ہیں کبھی بیٹوں پر بھی ڈال کر کے دیکھو تو صحیح، اسے کبھی پوچھو تو صحیح.
په هندوستان کې د لکانو په مقابله کې د جینکو د کم شمیرې طرف ته د اشاره په وخت هغه وویل د دې زموږ هغه مور او پلار دي چې د لوڼو په ځای زامن خوښوي او بیا خپل ماشومان ضایع کوي. د خاغلی نریندرا مودی د بھارتیہ جنتیا پارٹی په واک اختیار کې دراتلو ورستو د لومبۍ د ازادۍ د ورځ ویناوه د هندستان په موجوده حکومت نیوکه کوونکو وړاندې د دینه د خاغلی نریندرا مودی د حکومت نه یره لرلې چې په هندستان کې به نسلی او مذهبي جګړې شروع شي ځکه چې په کال 2002 کې په ګجرات ایالت کې هم دغه شان نسلی فساداتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. هنن په خپل وینا کې خاغلی مودی خلکو ته سوال وکړ چې د ذات او نسل په بنیاد جګړې دې ختمی کی او یوازې اتحاد او امن کولې شي چې هندستان مخ کې بوزي.
ایک بار پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، کسی نے کچھ نہیں پایا سوائے بھارت ماں کے انگوں پر.
خاغلی مودی ویل کا خلق لگ پشاو گوری نو دوی تبا اندازہ وشی چی داسی قسم اختلافونو نا حس ہم ندی تلاسا شوی او دا دغی دلاسا یوازی دا حیوات ترقی ادریگی.
جہر ہو، سمپرداباد کا جہد ہو، پرانتباد کا جہر ہو، اونچ نیچ کا بھاؤ ہو، یہ دیش کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ ہے.
ہندی وزیر اعظم داجمنہ ہم وکڑا چې په خپل هیواد کې با غربت ختمی چرته چې په ملیونونو خلک د غربت د کرخلان دی ژوند کوي. د کم آمدن د خلکو د مرستو لپاره هندی وزیر اعظم د اقتصادي مرستو او د بیمې د سہولیاتو اعلان هم وکړو. هندی وزیر اعظم خپل هغه خبره هم بیا تکرار کړه چې د گاونډي هیوادونو سره به د غربت ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. خاغلی مودی د انتخاباتو وړاندې د پرمختیا او خو حکومت وعده په داسې حال کې کړې و چې د هغه نه تیر حکومت باندې د بډو رشوتونو او اقتصادي ناکامۍ تورونه وو. د هندستان د ازادۍ ورځ وړاندې بیا هندي صدر پرناب مکرجی ویلیو په هندستان کې د اقتصاد پرمختګ په نظر را روان دی.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
کله منوردون کو د ډیو ریډیو د اوسه روانه خبری خبرونه دی. ولې برخه کې یو ځل بیا سس پام راګرځه ور تازه مهم خبرونو سر ټکو تام.
د پاکستان خبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او د کینیډا راغلی مذهبي مولا ډاکټر طاهر القادری احتجاجي جلوسونه پایتخت اسلام آباد ته نږدې شوي. نن د لاهور نه اسلام آباد ته روان تحریک انصاف احتجاجي جلوس کې برخه اخیستونکو او مسلم لیگ نون مرستیالانو ترمنځ ګوجرابالو کې نښتې هم شوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د څه قسم بدې پېښې ذمهوار به نواز شریف او د هغه ورور شهباز شریف وي.
یہ پولیس کی گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ان گلو بٹوں نے فائرنگ کی ہے، انہوں نے پتھر مارے. اگر کسی کا کوئی زخمی ہوا اور کوئی کسی جان گئی، نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر خود جا کے احتجاج کٹواؤں گا.
دا پاکستان پوز وای د بلوچستان په دو هوائي اډو د طالبانو حمله یې په شا تمبولې ده. دولس تر هغه یې وجلې دي او درې ژوندۍ نیولې دي. پاکستانی طالبانو یې پړه په غاړه غسته ده.
جو ہٹ ہوا ہے فائرنگ سے، اس کا بڑے بڑے بال ہیں، بڑی داڑھی ہے اور ینگ لوگ ہیں یہ سارے، جو اندازہ ہوتا ہے. لیکن ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے کہ جی کوئی کسی فورن نیشنلٹی کے تھے.
او د افغانستان کونل ایالت کې په ډرون برید کې 15 طالب وسلبال وجل شوي او په کندهار کې د پولیسو خپل ترمنځ نښتو کې 8 پولیس والا وجل شوي.
د کندهار دی ولی ویان د وخان می نپال وایي چې لومړی دی دغه پولیسو ترمنځ خبرې تیری بیری شوي او بیا یې ډزې سره کړې دي چې لامل یې د مرګ جوبلا وښتی ده.
اوس ورنه کو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان خبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او یو بل مذهبي ډلې پاکستان عوامي تحریک احتجاجي جلوسونه پایتخت اسلام آباد اړخته روان دي. د دغه دواړو ډلو ګڼ شمېر مسیالان د وړاندې نه اسلام آباد ته رسیدلي هم دي. نن د لاهور نه اسلام آباد ته روان د پاکستان تحریک انصاف احتجاج کوونکو او واکمن مسلم لیگ نون مسیالانو ترمنځ نښتې هم شوې دي. عمران خان او د کینیډا نه راغلي پاکستانی نژاد مذهبي مولا ډاکټر طاهر القادری په ځان ځانله جلوسونو کې اسلام آباد اړخته روان دي. حکومت د اسلام آباد اپارک کې د احتجاجي جلوس اجازه ورکړه ده، خو د ریډ زون نه د کنټینرو د لاري د کنټینرو په ذریعہ باندې ټول لاري بند کړل شوې دي او په ټول اسلام آباد کې پولیس، رینجرز او پوځي ځواکونه گشتونه کوي.
د پاکستان امنیتی چارواکی وای سرخار اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو لخوا احتجاجي لاریون په محل 50 نه زیات امنیتی ځواکونه پر ځای کړی دي، او تر دې چې د پنجاب او کشمیر څخه د پولیسو اضافي عسکر هم راغوښتي دي، او د راولپنډي او اسلام آباد په ځینو برخو کې د انټرنیټ او د موبایل ټلیفونو سرویسز هم بند کړی دي. اخو رپورټونه دا هم دي چې د سړکونو د بندش او د احتجاجي لاریون له وجې د پاکستان تفریحي سیمو ته خلکو ته د سیل لپاره تلو کې سخت مشکلات دي، او ناران کاغان او کلام کې د هوټل مالکان وایي چې د احتجاجي لارون او د غروانی سیاسي ډرامې له کبله کاروبارونو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی.
د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس نصر الملک په مشرۍ کې یو لارجر بین ټولو ریاستي ادارو او چارواکو ته حکم کړی دی چې د ملک آئین پر ضد څه قسم ګام پورته نه کړي. په خپل عبوري حکم کې سپریم کورټ ویلي د عدالتي حکم خلاف ورزي به د آئین آرټیکل شپږم لاندې غداري ګڼل کېږي.
او پاکستانی چارواکی وایي تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې لخوا د کوئټه په سمنګلی او خالد ایئر بیس باندې شوو بریدونو ذمواري یې قبوله کړې ده. په دغه مهال پاکستانی مطبوعات وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه حمله کې تر 1200 پورې ترهګر وژلې او 3 نور یې په زخمي حالت کې نیولې دي. خو طالبانو هم دعوی کړی دي چې حمله کې د پوز یو ډیپو، دو جهازونه او 15 پورې ځواکونه یې وجلی دي. د پیښې ځای ته آزاد خبریالان تر اوسه نه دي ورغلي، نو ځکه د پوز او د طالبانو د دغه دعوو تایید یا تردید دمه نه دی ممکنه شوی.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته ترهګر په منډه دي، او دا چې پاکستان ته نقصان رسولو لپاره د مایوسۍ ډک کوششونه کوي.
او په هندوستان کې نن د آتش پیته مې د آزادۍ د کلیزې په محل په لال قلعه د هندوستان بیرغ پورته کړی شوی دی، او وزیر اعظم نریندر مودي خپل تقریر کې اولس ته مبارکو سره ویلي دي چې دا هندوستان سیاست مدارانو حکمرانانو نه جوړ کړی، ولی مزدورانو، زمیندارانو، میندو خویندو او ساینسدانانو جوړ کړی دی.
افغان چارواکي وایي کونړ ایالت وټپوري ولسوالۍ کې ډرون جهازونو په طالبانو بمباري کړې چې پکې د یو مهم طالب کمانډر په شمول 15 طالبان وژل شوي دي. اخوا د قندهار ایالت سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیسو خپل ترمنځ جګړه کې 8 ولسوالا وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو مخمنۍ اوساته خبری خپرونه ده. مهم رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو مختار صاحب چې تاسو لپاره د نن ورځو اخبارونو ته د امریکا مشهور رسپانو ته کومه کتنه کړې ده، د نړۍ د سیمې او د امریکا په اړه باندې کوم مهم خبر ترنه راغونډ کړې ده، دغه ته به تاسو پام راګرځو.
په عراق کې د موجوده صورتحال او په عراق او شام کې د اسلامي مملکت یا د ISIS تنظیم د جنگیالو د پرله پسې فوجي کامیابو پر رڼا کې نن سبا د امریکا او د غربي ملکونو په اخبارونو کې د عراق په حالاتو او د اسلام پلو جنگیالو د جنگي کامیابو په باب له مختلف قسمه مضمونونه او رپورټونه خوريږي. نن د برتانیې دی ګارډین نومي ورځپاڼې د عراق د حالاتو په ګرد د مشرق وسطا سیمه د پریوتونکو اثراتو په باب یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. رپورٹ سرخط د برطانیې د لیبرل ډیموکریټ پارټۍ د پخوانی مشر د پیډی ایش ډاون دا بیان دی چې مشرقی وسطا کې روان مذهبي جنگ کې به د ډیرو ملکونو نوي سرحدونه راخکلی کیږي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د برطانیې د لیبرل ډیموکریټس پارټۍ پخوانی مشر پیډی ایش ډاون د حکومت د دې فیصلې تایید او تصدیق کړی دی چې د برطانیې حکومت کورت فوج ته وسلو ورکولو ته تیار شوی دی. د برطانیې او امریکې ته غږ کړی دی چې د کوردو په سر لاس کېږدي او د دوی خپې راټینګې کړي. پیډی ایش ډاون خبرداری ورکړی دی چې مشرقي وسطا کې د مذهبي جنگ اور لګېدلی دی، او دا جنگ یقینا چې په 19مه صدۍ کې وسط یورپ کې د شوی 30 جنگ بازگشت دی، او د مشرق وسطا په دې موجوده جنگ کې به یقینا چې د ډیرو ملکونو سرحدونه ورانیږي او نوي سرحدونه به راخکلی کیږي. خاغلی ایش ډاون د بی بی سی ریډیو سلورم سره خپل مرکه کې ویلي دي چې دا یو ډیر خونړی او انتهایی خطرناک صورتحال جوړ شوی دی، خو چې کله دا خونړی حالات ختم شي او دوړي کینی نو مشرق وسطا کې به نوي سرحدونه راخکلی شي وي. دغه وخت به د فرانس او د برتانیې تر بین د د پکال 1914 کې شوی خفیه لوزنامه خپل سر راپورته کی کمه چې مشرقي وسطا کې د سرحدونو راخکلو په حق لا د دې دواړو ملکونو په منځ کې شوی دا پکال 1914 کې د شوی دی لوزنامه راخکارا کې دو سره به مونږ ته معلومه شي چې اوس به مشرقي وسطا کې د نوو ملکونو یا د سرحدونو قیام د زړو شاهانو د خوخي په ځای د مذهبي عقیدو مطابق کولای شي. پخوانی لیبرل ډیموکرات مشر ایش ډاون د برتانوي حکومت عراق کې کورد جنگیالو ته د وسلو ورکولو په فیصله د خوشاله ښکارا کولو په موقع ویلي دي چې د وسلو په شمول د کوردو هر قسم لاس امداد پکار دی. ایش ډاون په دې معامله کې تر اوسه پورې د برتانوي حکومت په رستو کېدو حیرانتیا ښکارا کړې ده. خو ګارډین ورځپاڼې د ښاغلي ایش ډاون په حواله دا هم لیکلي دي چې کوردو ته د وسلو ورکولو په وخت د ترکی په بابله د ډېر احتیاط کولو ضرورت دی، ځکه چې د کوردو د آزاد ملک جوړېدو په غږ به د ترکی غوږونه هم ودرېږي. د دې وجه دا ده چې یو لوی شمېر کورد د ترکی د آبادۍ برخه هم ده. دغه شان ترکی سره سره په ایران هم سترګې پټول به د اوخیارتیا کار نه وي. که ایران په دې معامله کې ناراضه شو نو هغه په جواب کې سنی جهادیان لاس کې نیوی شي. ګارډین ورځپاڼې د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې برطانیه په لومبۍ کې د نورو یورپي ملکونو د وسلو د عراق کوردو ته د رسولو کار ته تیاره شوې وه، خو د سپین د چوټیانو په وخت ډیوډ کیمرون او کلیک خپلو کې د ملاقات په موقع د کوردو د نیغ په نیغه امداد کولو په خبره سلا شول. دې کار ته د برطانیې راضي کېدونه معلومیږي چې برطانیه په عراق کې د اسلام پلوه جنگیالو په بابله ډیره فکرمنده ده او دې جنگیالو ته په ماتې ورکولو کې ډیره غرضي ده.
کدمن اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اورېدل چې نن په کوټه ښار کې دوه پوځي اډو سمنګل او د سره سره په خالد ایئر بیس باندې شوې نن سهار د طالبانو لخوا د بریدونو زمواري مسعود ډلې قبوله کړې ده. مسعود ډله وایي چې په دغه مهال یې پوځ د ډېر زیات نقصان اړولی دی، تر دې چې دغه دوه جهازونه او 15 پورې ځواکونه یې هم وجلې دي. بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دغه حمله کې تر 200 پورې ترهګر وجلې دي او 3 ترهګر یې په زخمي حالت کې هم نیولې دي. خو تاسو ته وایو چې د پوځ طالبانو د دغه داوو په آزاده توګه باندې پخلی یا تردید ځکه نشي کېدی، ځکه چې دغه سیمې ته یا دغه پیښې پلټنو دپاره خبریالانو ته د ورتلو اجازت نشته دی. حمید سمسور زموږ خبریال نور تفصیل وړاندې کوي. بخښنه غواړم عدنان بیٹن په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان اهلت بلوچستان په کوټه سیمه کې تیر شپه پوز په هوایی اډه تر سرسوی برید پړه پاکستانی طالبانو خورزنګ فدایان اسلام کاری حسین ډلې او پاکستانی طالبانو څخه بیل سوی جنوبی وزیرستان خالد میسور ډلې لخوا اخستې سوی. پاکستانی طالبانو خورزنګ فدایان اسلام ویان غالب میسود او جنوبی وزیرستان طالبانو ویان اعظم طارق میډیا ته بیلابیر ویلي چې دغه شمالي وزیرستان کې تر سرسوی هوایی پوز لخوا د جړ بمبار انتقام نتیجه ده. فدایان اسلام چې پاکستانی طالبانو فیض الله ډلې غورځنګ ده ویان غالب میسود ویلي چې د حمله کې د دوی لسو پهلویانو برخه اخستې چې پکشي خارجیان هم شامل دي او دوه پوځي افسرانو په ګډون ولس امنیتي سرتیرو د مړینې نقصان رسولو دا وایې کړي. جنوبي وزیرستان خالد میسود ډلې ویان اعظم طارق ویلي چې د پاکستانی طالبانو ممندو ایجنسی خالد خراسانی بریګیډ او خارجي ډله اسلامک موومنت اف ازبکستان په مرسته د جنوبی وزیرستان امارت فدایان اسلام سالار میسود په مشرۍ دغه حمله ترسره کړي او مؤثره کارپای کول ورسته بیرته محفوظ ځایونو ته انتقال شوي. زیاته کړي مسعود طالبانو شریار میسود او خالد مسعود ترمنځ اختلاف نه منځ وړل شوي او ممندو څنګه پاکستانی طالبانو په شخصي همدردی د دوی ملاتړ کړي او ویلي چې پوسټ به کاروای په څو ګونه سخت جواب ورکوي. حکومتي چرواکو په دې برید کې د 1200 وسلوال د وژنې دعوا کړې او نه امنیتي سرتیرو ته د ټیپی کې دوه نقصان اړېدو څخه فایلې. خو د دوه ډلو زیاته کړې چې پوز او پاکستانی میډیا رښتونی خبرونه ورکولو په ځای پریپګاندا زیاته کوي. ویان اعظم طارق د پاکستان تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک لخوا ازادي او انقلابي مارچ په اړوند ویلي چې دغه مارچ غیر اسلامي او غیر شرعي ده او دښې عوام گمراه کیږي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کې پوز د تیر شوي جون میاشتې له 15 نیټې راسې عملیات پیل کړي چې پکې نږدې 1500 وسله والو د وژنې دعوه کړي او له عمله په لکونو شمېره خلک بې کوره شوي. تیر ورځ کور کمانډر پېښور خالد رباني شمالي وزیرستان کډوالو سره په بنو سیمه کې یوې غونډې پر مهال ویلي چې شمالی وزیرستان شل امیر علی کجوری چیک پوسټ څخه تر د تخیل تحصیل اته اتیا کیلومتر سیمه په مکمل توګه د وسلوالو څخه په ککړی شوی. فوزی چرواکو دغه اپریشن د وسلوالو په ضد فیصله کون اپریشن بللی خو تر دې وخت کوم د ختمولو یا غټه کمیابی ترلاسه کولو اعلان نه دی کړی. د پاکستانی طالبانو مهمه کمانډر او پوسټ پخوانی افسر عدنان رشید چې د عملیاتو پر مهال امنیتي سرتیرو د مړینې او پاکستانی میډیا د امنیتي سرتیرو لخوا د گرفتارولو خبرونه خپاره کړي وو، یو نږدې ملګری د څېړنیزو خبري ادارې پراجیکټ پاکستان ته ویلي چې عملیاتو پر مهال عدنان رشید دویم واده پاکستانی نژاد جرمن ډاکټر سره کړی او زیاته کړي که څوک د عدنان رشید د مړینې یا نیولو په اړوند خبرونه درست ثابت کړي نو آی ایس پی آر لخوا چې کومې دعوې مخې ته راځي بیا هغه ټوله درست دي. بلخوا چرواکي وایي خبر ایجنسۍ په باړه تحصیل سولډن سیمه کې امنیتي سرتیرو لخوا یو ګاډی په نقشه سوی چې پکښې څلور کسان وژلې شوي. د دوی په خبره وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي چې پاکستانی طالبانو خیبر ایجنسۍ څنګه ګنګریز ډلې سره تړاو لري خو تر دې وخته پورې طالبانو وسلوالو په دې اړوند څه نه دی ویلي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
پر وایس اف امریکا ډی رادیو دے پداس حال چې د پاکستان میډیا ټوله توجه پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک احتجاجي جلوسونو ته ورکړي. څوک چې اسلام آباد اړخ ته روان دي خو په ملک کې یو غټه مسله په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چې کم پوځي عملیات روان دي د هغې نه د میډیا توجه اوړېدلې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان په دې باندې خپله اداریه هم لیکلې او یو شمېر فکرمندۍ یې پکې څرګندې کړې دي. دته په پیښور کې زمونږ خبریال حمید الله کتنه کړې.
د پاکستان مطبوعاتو د آزادې په ورځ د بنو د بکاخیل کیمپ نه د پښتونخوا او قبایلي سیمې د پاره تر ټولو لوی پوځي افسر لیفټیننټ جنرال خالد رباني د بیکوره شو ځوانانو سره په اترنګ کې شریک ښودلې دي. جنرل خالد ربانی مطبوعات درست ویلی د کجوری چک پوسټ او د تحیلو ترمنځ د اتیا کیلومتر زمکه د جنگیالانو نه پاکه کړی دا. خو وتل رسپانې ډان نن په خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان د اپریشن ضربی اعظم په نوم عملیات یو هیره شوې جګړه بللې ده. دا ادارې لیکي د کلینو راسې د شمالي وزیرستان د جنگیالانو پر ضد جګړه په هیواد کې تونلاري توپ او جنگیالانو پر ضد د یو فیصله کون موړ پتو غیا دی دو. خوای د تیر یوې نیمه میاشتې تیر دو وروسته د شمالي وزیرستان عملیات په کامی کچا د یو ګټور بحث لاندې نه دي. اداریه وایي نه خو د شمالي وزیرستان د جګړې د میدان نه کوم باوري معلومات ترلاسه کیږي او نه خو په میډیایي شبکو او د هیواد د سیاستوالو په نست د شمالي وزیرستان په جګړه کې د دلچسپي او اثراتو کمزورپوري مثال. اداریه وایي د سیاستوالو او میډیا لخوا د شمالي وزیرستان د جګړې په لور د دغه بیغوري یو وجه په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ هم کېدې شي. خو وایي د سیاسي کړکیچ نه وړاندې هم د هیواد غټو سیاسي ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف د جنگیالانو سره د مذاکراتو مرسته کوله او دواړو ګوندونو په نظرو د اپریشن ضرب اعظم ملاتړ کړی وو. اداریه وایي اوس هم په اپریشن ضرب اعظم د هیواد غټ سیاسي ګوندونه د ګنګس ذهن ښکار دي چې نه خو یو خوا دي او نه بل خوا. او د شمالي وزیرستان په حق لا د سیاسي ګوندونو دغه چوپتیا په میډیایي پالیسو کې هم څرګنده ده چې اواز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په حق لا د پوسټ په اخباري بیانونو گزاره کوي. دغه وګړه اداریا وړاندې د کډوالو په حق لا د میډیا د رویه ذکر هم کوي او وایي چې میډیا نه خود دې به کورشو خلکو ستونزو ته پام لري او نه د وزیرستان د عملیاتو په حق لا او نه د به کورشو خلکو د واپسې په حق لا حقيقي پوښتنه کوي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د په پاکستان کې د حکومت پر ضد د دوه سیاسي ډلو لخوا روان احتجاجي جلوسونو د افغانستان نه پاکستان ته راوړونکو میوو او سبزو باندې هم غټ اثر غورځولې دي. د افغانستان نه د بلوچستان چمن سرحدي لار په ذریعه باندې د ورځې په حساب د 15 تر 30 پورې د میوو ټرکونه براتل، خو اوس په دې کې په غټه کچه باندې کمی راغلی دی. زمیندارانو او تاجرانو ته یو شان نقصان رسیدلی دی. رپورټ په د چمن نه د ډیوی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان زمینداران دغه لانګ مارچ او دغه ازادي مارچ د اربور په د تاوانونو سره مخامخ کړي دي، خو دغه د افغانستان سیسکم خټکی یا انګور یا اندواني را روان دي، دغه تجاران هم خو دغه رقم زیانمن کړي دي. خو زه دا وخت دلته د چمن سره دي شارګوټي په مارکیټ کې ولاړ یم. دلته د خټکی مارکیټ بلل کیږي، خټکی او اندواني دلته په لوی تعداد کې راوړل کیږي، د افغانستان د سرحدي ولسوالۍ سپین بولدکس او دلته خرڅیږي. خو دلته ما کوم مخکې لا پوښتنه وکړه پر قیمتونو باندې هم دلته ډیر زیات اثر اچولی دي. یو کیلو سی دی په 10 روپۍ سوانه سي در 15 روپۍ پر دیواز د خټکی قیمت راکم سوی دی. خو بیا هم دلته ما سره دغه د خټکی یو بیپاری د عدالت موجود دی، د 10 پښتنی وک سالته په سپین بول دکې کم قیمتونه دي، او د 10 پر پوله باندې بیا راوړی دی دلته کم قیمتونه اخلي. د ټول د مخ خپل نوم راتوه.
ما نوم عبدالرحیم دی.
ته اول د راتوه خټکی د کوم ځای راوړل د چمن؟
چمن زه خټکی د بولدا کس راوړو. دلته موږ په 10 په 40 شورکو خرڅیږي نه، مازګار په 10 دانه په 85 ور لا کو د مجبوری
مخ شپو کې په 200 د 350 مخ
د مخ په 50 په چلیدل شپ مستی چلیدل وسته خټکی د ارزان سوي دی په خرڅیږي نه. اگر سل د اثر پر لیدل دی خټکی ډیر سلو ش خټکی ارزان سو.
نو دا به البته د سپین بولدا کس کم زمینداران دي د سیمه هغه ته هغه به ډیر سخت د مشکلات سره مخامخ کړي.
هغه چې دی هغه که څه خپل تیل نه په جوړ کړي تاوانیان خواران تباہ او بربادي وس.
دا خټکی څه اوس پوخ سي په پالیس کې لازمی بشکول کیږي. دی په کوم لوري وړي تیل په سپین بولدا کې سوي نه راتو.
الو زه مزه دا وینو چې کندهار کابل دوه مساکله به دا خواروان دي په دې خوا وس نه را باندې جوغ بازار ول روان پالیس خټکی پوخ سي خرابيش د مجبورې صفه خو باندې خلل جوړي کډې با جوړي بس والا خو نه دی مون لګات.
دلته دغه وخت د خټکی کم کم قسمونه دلته راځي. سیاتی په بولدا کې ویني یا په داسپن بولدا کې شاو خو د ربات په لوی کاریز په دغه سیمه کې کم قسم خټکی کیش.
په دې خټکی قسمو کې منانه دي، ګلالې دي، کشمیرې دي. دا خټکی خو دلته راځي دا ښه خټکی دي. دا خو زه بازارونه حاضر د مډیر شاته روان دي. موږ هم نسخه څو سره بارې خو دلته هم نه خرڅېږي. ګرد کاروبار اثر لیدلې.
لکه څنګه چې دغه د خټکی بیپاری قسم داسې خبرې وکړي چې بالکل ډېر زیات اثر لیدلې دي. و دلته په موږ نور شپو کې لیدله چې د چمن سره د شارګوټي له لارې به هر ورځ 15 در 15 در 30 پورې په دا د خټکی لوټ رکان روانو او پاکستان او نور منطقو دلته پر سړک روان لیدل کېدل. خو هغه ټوله دا وخت درېدلې دي. د دې سره سم سکم د کندهار انګور دي هغه هم ډېر په لوی مقدار کې دلته راتلل. هغه هم دا وخت نه لیدل کېږي. یوازې دلته شاوخوا دا کوم باغونه دلته په دا سیمه کې ستا دغه دلته انګور راځي، خو د هغه پر قیمت هم ډېر زیات اثر چولید. په یو کیسه مست دي دغه لانګ مارچ، دغه ازادي مارچ څومره اثرات پر هغه سیمه دي، دغه اثرات د پاپولستان او د افغانستان پر سرحدي پولو پر زمینداران باندې هم ډیر زیات اچولې دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
نن کوم د منوردونکو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو مخمنه او ساته خبری خبرونه ده. او تاسو پام را ګرځو یو بل ډیر مهم رپورت اړخته په پاکستان کې د ګاډو کاروباریانو د اتحادیه لخوا د شمیرو تر مخه د جولای په میاشت کې په وړو ګاډو باندې د نوي ټیکسونو د لګولو له وجې د هلته کاروبار ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی. او ویل کیږي چې د مرکزی حکومت لخوا په ګاډو کم نوي ټیکس لګول شوی دی. کاروباریان خپله د ګاډو د محکمې چارواکو په اړه باندې وایي چې دغه ټیکس له کبله د دې د ګاډو دغه کاروبار ته دغه نقصان رسیدلی دی. رپورټ کې د تنور تفصیل وړاندې کوي زمونږ خبریال فضل عزیز.
د گاڈو سوداگر او کاروباریان وای مرکزی حکومت د نوی مالکال د پاره په نو گاڈو ډیر زیات ټیکس لګولې او د هغې لامل د گاڈو خرص کم شوه او دغه سند ته لوی زیان اوریدلې دي. د گاڈو د کم خرص او نوی ټیکس په اړه د ملک د اقتصادي مرکز کراچۍ خار د موټرو د سوداګرو د اتحادیه ویان عبدالرحمن چخپل هم د موټرو غټ سوداګر دی صدا سیوایي
چې ظالمانه ټیکس ایڈوانس ټیکس حکومت لګولې دی. په دې باندې د گاڈو په خرڅلاو باندې ډیر سخت فرق راغلی دی. 50 سے 50 نه 90% پورې گاڑی کم خرچ شوی هغه کې غټه وجه دغه ده چې دی ایڈوانس ټیکس یو نوې ټیکس متعارف کړی دی. هغه یو وړوکې گاډی دی چې دغه قیمت 6,25,000 یا 6,65,000 روپے گاڑے دے او پاغه باندې 10,000 روپے بت جدا یو ایڈوانس ٹیکس ورکے.
د مرکزی حکومت لخوا د جون په میاش کې لګول شوی نوی ٹیکس چې د جولای د میاش نه پرې د عمل قبل ویل شوی وو سپدی ډبل دی چې د نېشنل ٹیکس نمبر یا ان ٹی این لرونکو او ٹیکس ورکونکو د پاره پکې بیل او کم نرخ ټاکل شوی دی. په دغو ٹیکسونو کې د 8.5 سی سی والا گاڑو یا موټرو باندې 10,000 روپے او د 1,000 سی سی والا گاڑو کې ان ٹی این نمبر لرونکو باندې 10,000 او ان ٹی این نه لرونکو باندې 25,000 روپے ټیکس مقرر کړل شوی دی چې لدی وړاندې دغه ټیکس 10,500 روپے وو او هغه یو ځل وو. په 1,000 سی سی والا گاڑو کې واړه گاڑی مهران الټو او ویټس گاڑی شامل دي. دغه رنګ د 1,000 سی سی نه تر 1,500 سی سی پورې گاڑو باندې 1,500 او 1,500 او د 1,500 سی سی نه تر 1,400 سی سی پورې گاڑو چې پکې کرولا موټری راځي 50,000 او 1,00,000 روپے ټیکس مقرر کړل شوی دی. لدی وړاندې د 1,000 سی سی نه تر 1,400 سی سی پورې گاڑو باندې دغه ټیکس 14,875 روپے وو. په نوو لګول شوو ټیکسونو کې د 1,400 سی سی نه تر 1,300 سی سی پورې گاڑو باندې 15,500 او 1,500,000 او د دینه په پورته 2,000 سی سی 2,500 سی سی او 3,000 سی سی والا گاڑو باندې هم دغه ټیکس 2 چنده زیات کړی شوی دی چې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن د محکمې تر مخه وړاندې 2,000 سی سی پورې گاڑی باندې 2,500 روپے او د هغې نه په پورته ټولو گاڑو باندې ټول 50,000 روپے ټیکس مقرر وو. په نوی لګول شوي ټیکس کې د مرکزی حکومت لخوا دا هم ویل شوي چې د کال 2009 نه تر کال 2014 او د هغې نه وروستو تر 15 کالونو پورې هر نوې گاڑی چې اخیستل کیږي او بیا د چا په نوم کبلی شي هر ځل به وړاندې ذکر شوی دغه پورا ټیکس ورکوي. او د سین صوبې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن د محکمې ډایریکټر جنرال شعیب احمد صدیقی وایي وړاندې دغه ټیکس د نوې گاڑی د رجسټریشن په وخت یو ځل وو او د گاڑی ټرانسفر کولو یا د بل په نوم کولو تر ټولو زیات ټیکس یوازې 2,000 روپے مقرر وو. د پام د شمیرې تر مخه د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې د ټریکټرو خرڅ زیات شوی خو موټر چې د تیر کال د جولای په میاشت کې 9,278 خرڅ شوی وي. د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې دغه شمیره 15,911 ریکارډ شوی ده. دغه رنګ د ټرکونو زیاتو خرڅېدو او بسونو لاندې غورځېدو ویل شوي دي او شمیره ښایي چې د ګاډو د صنعت په تاریخ کې 18 میاشتې وړاندې په کال 2008 کې تر ټولو کم ګاډي خرڅ شوي وو چې شمیره یې 3,879 وه او د هغې وروستو لومبۍ ځل دی چې په دومره ټیټه کچه باندې د روان مالی کال په لومبۍ میاشت کې ګاډي خرڅ شو. د گاڑو سوداگر عبدالرحمن وای د حکومت نه بي ټیکسونه نه یوازې په ملکی گاڑو باندې بلکې د بهر نه راغښتونکو گاڑو باندې هم لګول شوی او د کسٹم ډیوټي هم زیاته کړل شوی ده.
امپورټډ گاڑو باندې خو دوه قسمه ظلم شو، یو د ایڈوانس ټیکس پکې ولګو په سات د دې د 1,000 سی سی نه او د 1,800 سی پوری حکومت 10% د کسٹم ډیوټي هم په بڑھاو کړ. حکومت په کس نه دا کارونه داسې سختای د دې وجو نه یو ډیر بد اثر په دا گاڑو په کاروبار پرې وته دي. مونږ خپل ډیر پریشان وو چې دا به مخته به څنګه کیږي که دا ټیکس وانخستل شو نو دا به د کاروبار لپاره یو ډیره غټه دچ کوي.
نو مبړې وایي نوي ټیکسونه په کراچۍ کې عملي شوي دي خو د صوبې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر وایي مونږ لا نوی ټیکس نه دی عملي کړی او وزیر الله ته مو په دغې اړه مرکزي حکومت سره د خبرو کولو ویلي دي ځکه چې په دې کې صوبې ته تاوان او مرکز ته فائدہ رسی.
هند میں امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوئی ہے.
نو مبلی زیات کړه بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې کې هم نه به ټیکس لا نه اخیستل کیږي. درې وړ صوبې غواړي چې مرکز سره پر خبره وکړي او پنجاب کې نه به ټیکس عملی شبه خو د پنجاب سوداګر هم غوښتنه کوي چې دغه ټیکس دی بیرته واخیستل شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
په دنیا کې هر اتم تن د شپې نه هر اود کیږي خو د افریقي په سب سهارا سیمه کې هر سلورم تن هر شپه اوچی کلمی کټ تخیږي. خیال دی چې د کال 2050 پورې به د دنیا آبادی د موجوده وو عربونه نه عربونه هم زیاته شوي وي. د سختو موسمی حالاتو یعنی د موسم د زیات ګرمېدو د اوږدو سکړو او د ناساپی شرق بارانونو د لاسه به خوراکي پیداوار ډیر کمیږي. په دې سبب د دنیا د ټولې آبادۍ د پاره به د خوراک پیداوار یو لویه مسله جوړیږي. موږ د سختو موسمونو هیڅ علاج نشو کولی خو د دې موسمونو د سختوالي د سببونو تابعه البته کولی شو. د موسم د لاس شوی آفتونه تیرو دیر شو کالو کې یو په درې زیات شوی دی. د کم آمدن په ملکونو د دې آفتونو اثرات 9% دي، خو په کلهمو جانی او مالی نقصانونو کې د دې ملکونو عیسی 48% ده. هم دغه سبب دی چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ په عالمی سطح د دې قدرتي آفتونو د مقابلې دپاره راکفیلر فاونډیشن سره د شریک اتحاد جوړولو دپاره ملګرتیا شروع کړې ده. دا به د ذاتي او سرکاري مدونو ملګرتیا وي چې د مقامی آفتونو او مشکلاتو د مقابلې دپاره به خلکو کې د استقامت پیدا کولو کوشش کوي. انسانی او ترقیاتی منصوبه بندیله د یو خرخ ورکولو او د ذاتی مد ولسی معاشري او حکومت سره د تړلو د پاره به خلکو کې د استقامت پیدا کولو په غرض جوړ اتحاد د ګوندای په خلکو کې د قدرتی آفتونو د نقصانونو د مقابله او دینه دراوتو داسې وستوان پیدا کی چې په هغه به د دین اتوانی کمشي او دوی به د ترقې په لار روان اوساتي. دا عالمی اتحاد به د افریقی د ساحل د قرن افریقا او د سویلی او د سویلین مرختیزی ایشیا د سیمو ملکونو ته خپل پاملرنه کوي، ځکه چې دا سیمې د قدرتی آفتونو او مشکلاتو غزار ته ډیرې اسانی دي. په قرن افریقا او ساحل سیمو کې 23 میلیونه خلک د کال 2011 او د کال 2012 د سکړو د لاسه ځپلې شوي دي. بل طرف ته سویلی او سویلین مرختیزه سیمه کې راتلونکو لسو کالو کې څه د پاسه د 400 میلیونو خلکو د سیلابونو د لاسه د ځپلې کېدو ویره ده. نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ ستر منتظم راجیو شاه په دې باب له خپل یو تقریر کې ویلي دي چې قدرتي آفتونه او طوفانونه د دنیا کمزورو قومونو ته لویه خطره ده، خو د دې د مقابلې دپاره جوړ دا نوی عالمی اتحاد به دا کمزوري اقوام د دې قسمه قدرتي آفتونو او مشکلو حالاتو د مقابلې جوګه کی. یو ایس ایډ د دې نوي مقصد په لوري د زړه پورې مزل کولو دپاره د راکفیلر د نامې فاونډیشن سره په همکارۍ کولو ویاړ کوي.